دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې د رسنیو د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کراچۍ کې نیول شوي و ملګري خوشي شوي دي. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقدامات ناکافي بللي دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنالیسټس د رسنیو د ازادۍ غورځنګ پیل کړی دی. د دې ټولنې مشرانو او غړو پرون مازیګر په اسلام آباد او د هیواد د خبریالانو په نورو مرکزونو کې تحریک پیل کړ او ویل چې د رسنیو تر بشپړې ازادۍ پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ټولنې مشر افضل بټ مشال راډیو ته ویل پر رسنیو بندیز د واقعیتونو او رښتیا د پټولو معنا لري.
جب ہم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی
چکل دوی د صحافت د آزادی خبره کوي نو دا آزادی دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي ځکه چې دای حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک کې څه روان دي. پر رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وی چې اولس د رښتیا نه خبريږي.
بټ زیاته کړه چې د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای پر نهمه د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او تر دې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج هم کوي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې دا غورځنګ پر داسې مهال پیل کړی دی چې هلته رسنۍ له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو ټولنو او د حقونو سازمانونو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له دفتر تړلو څخه پر جیو ټلویزیون بندیز او د ډان ورځپاڼې د ویش او خرڅلاو خطا خندونه د اندېښنې وړ بللې دي. پاکستاني او نړیوالې ټولنې تور پورې کړي تور پورې کوي چې پوځ او استخباراتي ادارې پر رسنیو د محدودیتونو تر شا دي. خو د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کراچۍ کې هغه غړي خوشي شوي دي چې د تنظیم سازۍ په موخه د یوې غونډې پر مهال نیول شوي ول. د غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د ده و ملګري د پنج شنبې پر سهار شاوخوا څلور بجې خوشي شول. د ویل د تنظیم جوړونې په موخه د غورځنګ غونډې په پای کې مخپټي کسان ورغلل او غړي یې له ځانه سره یوړل. هلته د سند د پولیسو ویاند عادل رشید بیګا مشال راډیو ته ویل پولیس او استخباراتي ادارې ځینې کسان د پښتنو لپاره ځان سره بیای او بیای خوشی کوي. نوموړي دا روښانه نه کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په کوم تور او چابي ولیول. موږ هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پوځ د عامه اړیکو له ادارې ایس پی آر سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی ول چې عباسی له آئین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي نو ځکه یې د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کوي. یو انتخاباتي افسر هم د نوموړي د نوماندۍ کاغذونه رد کړي ول. عباسی پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویل اوس به د قومي اسمبلۍ له 350 او 500 حلقې څخه نوماند وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د احتساب ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ملګری او د ملکی خدماتو د اکاډمۍ مشر فواد حسن فواد نیولی دی. د احتساب ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی یې پرون په لاهور کې د څو ساعتونو تر پښتنو وروسته ونیوه. پر ده تور پورې شوی چې په تېر وفاقي حکومت کې یې د کمې تنخواه لرونکو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په یوه حکومتي پروژه کې ناقانونه قراردادونه یا ټیکې ورکړي دي. فواد پر داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی نن احتساب عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچیو په اړه د درغلۍ د یوې مقدمې فیصله واوروي. شریف پرون له عدالته غوښتنه وکړه چې پاکستان ته یې تر ستنېدو دی د فیصلې اعلان وځنډوي. نوموړی دا مهال په برتانیا کې دی او وایي د ښځې د ناروغۍ له کبله هیواد ته نشي تللی. فواد حسن فواد د نواز شریف په وفاقي او په پنجاب کې د شهباز شریف په صوبایي حکومت کې دندې لرلې. په کورمه کې سلګونه ځوانانو د ووټ په اړه د آگاهۍ کمپین پیل کړی. د زده کوونکو او فعالانو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته وویل چې له انتخاباتي نوماندانو څخه د پیسې یا مراعات نه اخلي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان یو مشر سید رحیم بیګام شال راډیو ته وویل خلک دې امیدوارانو ته د هغوی د پلانونو پر اساس رایه ورکړي.
مسج مداغه د چیرې د اور څخه کم د خپل ضمیر د په پیسو باندې نشي کړای خرڅ او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وایي تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دي کو کاغه سره پلانینګ ووټ ورکا پلانینګ ور سره نو ووټ میا ورکا.
په پاکستان کې ځینې نوماندان د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال خلکو ته ډالۍ او ان پیسې هم ورکوي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا غیر قانوني کار دی. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو ټاکنې د جولای پر 15مه کیږي. ایرانی رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي دي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. دولتي خبري ایجنسی ارنا پرون ویل روحانی له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د اروپایي ټولنې اقدامات یې غوښتنې نه پوره کوي. تسنیم خبري ایجنس وایي چې روحانی په جلا ټلیفوني خبرو کې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ته ویلي دي چې اقتصادي اقدامات نه هیلي کوونکي دي. ایجنس د نوموړي خلې ویلي وړاندې شوی پیکیج عملی پلان یا د همکاریو د دوام واضحه تګلاره نه لري، بلکې پکې د اروپایي ټولنې د پخوانیو بیانونو په څیر ځنې عمومي ژمنې شوې دي. ایرانی ولسمشر هیله ښیي چې د نړۍ له 15 ځواکمنو هیوادونو سره به د ویانا په نننۍ غونډه کې نیمګړتیاوې ختم شي. روحانی د فرانسې، جرمني، برتانیې، روسیې او چین له چارواکو سره پر داسې مهال ویني چې دوه میاشتې مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په 2015 زیږیز کال کې له شوې اټومي موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان د خبریالانو ټولنې پر رسنیو د بندیزونو ضد تحریک پیل کړی دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي کسان خوش شوي دي. د لاهور هایکورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړې ده. پاکستان وایي د افغانستان سولې بهیر ته د طالبانو حاضرول یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده، خو هڅې کوي. شنونکي وایي
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے.
طالبانو باندې د دوی زیات اثر او نفوذ وو، هغه کې کمی راغلی دی.
په خوست کې د بې پوله ډاکترانو د زیږنتون چارواکي وایي په کلیو کې د روزنیزو هڅو له کبله د مور او ماشوم د مړینې کچ ټیټ شوی دی. په هارون باچا هنري ګړې کې مولو ځوان سندرغاړي شعیب وزیر سره خبرې کړې دي. مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټس په هیواد کې د غیر اعلانیه سینسرشپ او بندیزونو پر ضد کمپین پیل کړی دی. دوی پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل د رسنیو د ازادۍ پورې به هلو ځلو او احتجاجونو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې رسنۍ د سږني کال له پیل راهیسې له بېلابېلو بندیزونو سره مخامخ دي چې په اړه یې د رسنیو او د حقونو خوندیتوب نړیوالو ټولنو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان امنیتي ادارې پر رسنیو د محدودیتونو لپاره تورنې کړي دي، خو پوځ په بیا بیا دا تورونه ردوي. پر دې موضوع رپورټ اورو.
پرون د زیارت په مازیګر د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړو. د یاد ادارې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د ملک په پریس کلبونو کې نه صرف تورې جنډې ځوړندې کړې، بلکې دا ورځې د تورې ورځې په حیث هم ولمانځله.
جب هم بات کرتے ہیں ازادی صحافت کی،
چکل دوی د صحافت د ازادۍ خبره کوي نو دا ازادي دوی د ځان لپاره نه، بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي، ځکه چې دا یې حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک کې څه روان دي. په رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وي چې اولس د رښتیا نه خبريږي. نو د زیارت د ورځې نه چې په ټول ملک کې کوم تحریک شروع کړي، دې ته یې د صحافت د ازادۍ تحریک نوم ورکړي. په 9 جولای به د ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کمپونه لګو، د هغې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوو او خپل دا کوششونه به تر هغه وخت جاري ساتو تر څو چې دا بندیزونه ختم نه کړي شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلی ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکخ فرات الله بابر هم د اسلام آباد په پریس کلب کې شوی د صحافت د ازادۍ تحریک کې موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا د انتخاباتو کال دی او د میډیا ازادي ډیره ضروری ده. که چیرې حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي منصفانه وي نو بیا به میډیا آزاده پکار. میډیا آزاد نه ده. دا درست ده چې مارشل لا نشته لیکن زما په نظر کې یو کو شوی دی. بظاهر کو نه ښکاري لیکن هغوی داسې هر یو شی کنټرول کړی دی. په صحافت باندې پابندی ده، په سیاست باندې پابندی ده او سیول حکومت چې کوم دی هغه بے دست و پا دی. په یو صحافتي ادارې باندې چې حمله وي هغه دې هر صحافتي اداره دا وګڼي چې دا حمله په هغه ده.
د چهارشنبه په ماښام په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ یا آی ایم ایس مشر عدنان رحمت ویلی ول پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. دلته وخت پر وخت نه صرف مطبوعاتو سره کارکوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروستي خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی. د یاد ادارې د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهیلی
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
ورورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د تنظیم جوړولو پر مهال نیول شوي کسان خوشی شوي دي. د غورزنګ مشران وایي د غړو نیولې پر دوی د فشار لپاره کیږي چې دوی د ورکو کسانو عدالت ته د حاضرولو د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته د سزا ورکولو او نورو آئینی غوښتنو لکولو لاس واخلي. پولیس وایي استخباراتي ادارې او پولیس ځنې کسان یوازې پښتنو لپاره نیسي او بیا یې پرېږدي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وغړی چې د جولای په څلورمه په کراچۍ کې نیول شوی وو د امنیتي ځواکونو سره تر یوې شپې تیرولو وروسته خوشی شوی دی. دوی هغه مهال ونیول شول چې په لانډی سیمه کې د تنظیم سازۍ لپاره یو غونډه وکړه. د دې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید چې لډیر اسماعیل خانه کراچۍ ته د دغه تنظیم سازۍ لپاره ورغلی وو د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې لومړی غونډه یې رینجر ځواکونو د مداخلې له وجې ونه شوه. دغه په نه د دوهمې غونډې په پای کې ملګری ونیول شول.
میټینګ ختم شو او موږ ملګری روان شول. نور دا ته په اړه د سټی ډی وال دی یا د ایم آی وال دی نکا پوسټ خلکو او دا چې څوره په ګاډي کې او وکا ساړو دا وکا ساني او تر اوچات تر نو ځان تر یوړل. پر موږ چې ملګری داسې هم چې موږ څه کړم چې روان وې چې نیدلی وو موږ ته چې کله فون راوکو نو موږ یو دم په هیڅ وټ او په راغلو کو موږ پیدا نه کړل. په هغه بعد موږ دې ور رپیو کړل. په هغه بعد ما په خپل په لایو ویډیو باندې مې دا خبره نشر هم کړل او دنیا ته مو ښکارا شل چې دا څه بدمعاشي هم روانه ده موږ سره. او دا مو ته ویل چې یار اخر تاسو زما موږ نه په کوم خبره باندې یاریږي.
دا کسان تر هغه وروسته نیول شوي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین څو ورځې مخکې پر خپله فیسبوک پاڼه د ویډیو په خپرولو ویل ویره دا چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار به له عدالته بې سزا خوشی شي. هغه خبرداری ورکړی وو چې که داسې وشول نو د کراچۍ په شمول به ټولو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړي. علمزیب مسعود وایي چې په نیول شوو ملګرو یې تشدد شوی دی.
تر اخلاص کړم په بعد موږ ورغلو په سترم غړو کړل کوم ملګری باندې ته شروع هم ډیر کړه او موږ برا کې تستر سره کوله موږ په سترم برا کې تستر سره کوله نور دا سه ډیر کوله بیا سه هور ته ویلي چې تاسو بیا چې دا سه میټینګ ته ورغلې تاسو ته هونډه ته ورغلې موږ تاسو سره بجا سوکو نو دا یو دا سه ټیک چې دوی چې ملای او موږ دا هم بالکل دا یقین هم دی دا موږ ایمان دی چې دا پالیسی اخیری حد ته رسیدلې شوی دا او بس د پښتانه د خپل حق پر راوتلې دي خپل ځان ته ژوند غواړي او امن غواړي صلح غواړي.
په دې اړه مو د پوز د اما اړیکو آی اس پی آر د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو هغوی د مشال ریډیو ټلیفون ته ځواب ونه وایه. د سند پولیسو ویان عادل رشید د جولای په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې که استخباراتي ادارې یو کس پورته کړي دوی ته یې ژر خبر نه ورکړي. دی وایي یو سړی چې کله ونیول شي یا که داسې ووایو چې پورته یې کړي پر هغه مختلف کیسونه یي، که یو الزام یې خو پولیس یې نیسي، او که نه مثلا یو سړی په لاهور، اسلام آباد او بیا په کراچۍ کې هم هماغه جرم کړی، نو دا بیا نه معلومیږي چې دا سړی کومې ادارې ونیو، ځکه د جرمونو نویت یې مختلف وي. که استخباراتي ادارې یې پورته کړي نو بیا له هغه تفصیلي پوښتنې کوي چې دا کاروایي پوره شي، کېدای شي تر هغې وروسته یې پولیسو ته وسپاري. پښتون ژغورنې غورځنګ له امنیتي ادارو د غیب کړل شوو کسانو موندل او عدالتونو ته حاضرول او پر چیک پوسټونو د خلکو سره ښه سلوک غواړي. د پاکستان پوځ په ځینو ځایونو کې امنیتي چیک پوسټونه ځایي ملکي انتظامی او پولیسو ته سپارلي دي. همداراز د غیب کړل شوو کسانو په اړه حکومت یو کمیشن جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یې بې واکه بولي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې یو عدالت پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. تر دې مخکې یو انتخاباتي افسر د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړي ول او ویلي ول چې پکې نیمګړتیاوې دي. همداراز یوې ټاکنیزې جرګهګۍ هم د اسنادو څېړلو پر وخت ویلي ول عباسی د اساسي قانون له مادې سره سم صادقانه دی، نو ځکه پارلمان ته نشي نوماندېدی. بشیر ګواښ تفصیل راکوي.
لاهور هایکورت د امیدوارانو یا کاندیدانو د کاغذونو د ارزونې انتخاباتي ټریبیونل هغه پریکړه رد کړې چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یې د ټول عمر لپاره له سیاسته منی کړی و. ټریبیونل ویلي چې د هغه اسناد مکمل نه دي او صادق عوامي نه دی پاتې، خو نوموړي ته د دې پریکړې خلاف د اپیل کولو حق و. عباسی د جولای په 15مه په لاهور کې خبرلان ته وویل چې د مسلم لیگ نون خلاف سازشونه روان دي، خو بریا به د دوی وي.
الحمدلله عدالت راته اجازه راکړه چې له ان ای و 50م څخه ټاکنو کې برخه واخلم. په بل حلقه ان ای 350م به هم سیالي کوم. له دواړو به زموږ ګوند کامیابیږي. قوم ته به دا سازشونه مخې تک دو، فیصله به عوام کوي. په تیرو وختونو کې هم په انتخاباتو کې لاسوهنې شوې دي. دا د نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن دنده ده چې شفاف او غیر جنجالي انتخابات وکړي.
د مسلم لیگ نون پر ځینو نورو لړپړو غړو د درغلې او تورو ندي، له همدې کبله هغوی په ټاکنو کې له ودرېدو منه کړل شوي دي. همداراز پر پخوانی وزیر اعظم او د دې ګوند پر قائد نواز شریف هم د مقدمو له کبله هغه د ټول عمر لپاره له سیاسته منی شوی دی. شاهد خاقان عباسی ویل چې د نواز شریف نشتون دروند دی، خو د دوی ګوند د یو کس پورې محدود نه دی.
د نواز شریف کمی به محسوس او خو د ګوند مشران موجود دي، او شکر دی زموږ په ګوند کې دومره ژوروالی شته چې د ټاکنو کمپاین وکړو. انشاءالله په انتخاباتو کې به بریالي کیږو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر عدلی تور پر کړی چې په ټاکنو کې د مسلم لیگ نون د بریا مخنیوي لپاره پر دوی بې ځایه مقدمه روانه ساتي، او د پوځ استخباراتي اداره آی ایس آی تورنه کړی چې د دوی امیدوارانو ته په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو لپاره فشار اچولی دی. آی ایس آی او عدلی د دې تورنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان چیف جسټس او پوز په بیلابیلو وختونو کې د شفافو ټاکنو کېدو ژمنتیا ښودلې او ویلي دي چې د هیڅ ګوند خلاف نه دی، بلکې د هیواد ګټې ورته مهمې دي.
بشیر ګواښ رپورټ مو واورېده. د همدې انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د کورمې په صدۍ کې ګڼو ځوانانو د ووټ په اړه د آګاهۍ د یوه کیمپین په ترڅ کې لاریون کړی دی. په پروني لاریون کې د یو شمېر سازمانونو او ټولنو ځوانانو خلکو ته وویل چې له نوماندانو د پیسې یا نور مراعات نه اخلي، او د هر نوماند یا امیدوار انتخاباتي پلان ته په کتو د رایه ورکړي. دوی د ښار په مرکزي څلور لاره کې د رایې پر ارزښت ویناګانې هم وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کور مې په صداخار کې د زده کوونکو اتحادیو فاټا سټوډنټ فیډریشن او سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشرانو د زیارت پر ورځ په یوه لاریون کې پر سیمې خلکو غږ وکړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ له خرڅولو ځان وساتي. د سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مشال لوډیو ته وایي په ټول ټاکنو کې چوکۍ د ګټلو لپاره هلته ځینې سیاسي مشرانو او ګوندونو په ښکاره د ووټ اخستو بازار ګرم کړی دی، نو پام وکړي چې څوک د خپل زمین سودا له چا سره ونه کړي.
کانډیډیټ او خپل یو طریقہ کار دی، هغه سټوډنټس په نامې باندې، هغه د جماعت او د محلي او د امام او د غریب او د کونډې په نامې باندې رتویږي، هغه ته پیسې ورکوي چې دا جماعت او مدرسې ته پنځو کالو کې هغه نه وي، خو کله د انتخاباتو وخت راشي نو هغه ته لیارې او جماعتونه وارس ورپس بشي.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید رحیم شال لوډیو ته وایي که څوک غواړي چې په سیمه کې ترقی او بدلون راشي نو د خپلې رای له سم استعمال سره به اصل او حقیقي نمائندگان مخې ته راځي.
مسج مداغه د تیر د ور څخه کوم د خپل ضمیر د په پیسو باندې نشي کړای خرڅ، او څه کوم کاندیډیټ تاسو ته درسي هغه ته چې دا وایي تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دی کو کاغه سره پلانینګ ووټ ورکا کو پلانینګ ور سره نو ووټ میا ورکا کاندیډیټ ویل ور دی څوک ته خوښ جج کا صحیح کا جج کا څه کوم تاسو سره تعلیم دی کا شي حقوق دی کا شي صحت دی کا شي اخته ووټ ورکا.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لوډیو ته وایي کله هم په ټول ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای، ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي، نو په کار ده چې مونږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنه کړو.
کور دے تمو زمیر سره استعمال کو خپل زمیر په مطابق وی کو سره ری د سوي ته ایجوکیټډ وی تعلیم یافته وی نو مو یده کاس مخته بوزو د لاس کولو کې څه کوم مو می نګون یا سنټرون تیر شوی دی دا خو مو د پاره څنګه دی کړي خو اوس په کور دے تمو د چې کاس رواني سو ته غادي مو علاقې د پاره ترقی کرونا و کی مو علاقے تا غنا پیکیجز روڑی و مو علاقے صحیح طریقے سے نمائندگی وست.
دا پاکستان ٹول ٹاکا نے درتلن کی جولائی پر 15 متر سر کی گی. دا انتخابی دفتر ترمخا دا کور میں 15 چلوختم حلقہ کے دا ٹول ٹاکا لا پارا شپک چلوخ کسانو کا غزونا جمع کڑے وال چپکی دا دریو مسترد کے دو او دا پنزول اخوا خپل کا غزونا واپس تر اخستو رستا حال تا دا مقابلے ات دش امیدواران مخی تراغلی دی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز په اسلام آباد کې له چارواکو سره پر امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړې دي. اسلام آباد ته تر ورتګ مخکې ویلز په کابل کې خبریالانو ته ویلي ول چې پاکستان ته پکار دي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي او هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ونیزې خبري غونډې ته وویل اسلام آباد مسلسل هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. تفصیل په رپورټ کې.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وا د الیس ویلز پاکستان سفر ډیر ګټور وو، ځکه چې خپل سفر پر مهال یې پاکستانی چارواکو سره ډیر تفصیلی ملاقاتونه وکړل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر روانو حالاتو یې هم تفصیلی خبرې وکړې. د نوموړي وینا وا د پاکستان خارجه سکتر سره ملاقات کې خپل منځي اړیکو نه علاوه د سیمې امنیت او خصوصا د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د ورکوټي اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته تا د مذاکراتو وړاندیز کولو باندې هم د خیالاتو بدلون وکړی شو. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سکتری په افغانستان کې امن او سوکالۍ لپاره د هر قسم مرستو باور ورکړو. د ذکر دا چې الیس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درې منیټې پورې په اسلام آباد کې و. پاکستان ته سفر نه مخکې الیس ویلز د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه ویل د منلو وړ نه دی، په کار د پاکستان په دې لړ کې خپل اثر و رسوخ وکاروي او طالبان دې مذاکراتو ته آماده کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا افغان طالبان د خبرو میز ته راوستل د پاکستان ذمہواری ده، ډاکټر فیصل وایي
اکیله پاکستان کی ذمہواری ده.
یوازې زمونږ ذمہواری نه ده، بلکې مونږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرونکي خلک یا ډلې دي، هغوی دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او دې لړ کې پاکستان خپل خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی. مشال ریډیو چکلا د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو، پاکستان تر کم حد په افغان طالبانو اثر او رسوخ لري چې د مذاکراتو میز ته راولي؟ نو نوموړی وایي
په طالبانو باندې د دوی هغه په ماضي کې که لږ زیات اثر او نفوذ و، هغې کې کمی راغلی دی. نو باید چې اوس نور چې کوم هیوادونه دي چې طالبانو سره د هغې رابطې شته، سیاسي دفتر سره د روسیې، د ایران، د هغې رابطې شته، دغرنګه د چین شته، زما خیال چې ټول هیوادونه اوس یو ځای شي، بیا به امکانات تر څه حده پیدا شي چې طالب وهڅوي دې ته کانې کې چې هغه راشي او د سولې خبرو باندې غور وکړي.
د یادونې دا چې ایلس ویلز په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپلو خواو په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی و چې د امریکا او پاکستان په ګډون ډیرو هیوادونو یې هرکلی وکړو او د دغې لړۍ د غځېدو هیله یې وښوده، خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسوه او بیا یې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړو.
په خوست کې د بی پوله ډاکترانو په روغتون کې د ولادتونو شمیر 100,000 ته رسیدل دي. چارواکي وایي د ایم ایس ایف زیږنتون د بیړنۍ چارو روغتیايي اداره ده چې په خوست کې په 2012 زیږیز کال کې فعالیت پیل کړ. چارواکي دا هم وایي چې د خوست د زیږون پیچلو پیښو ته زیاته توجه ورکوي چې له کبله یې د مور او ماشوم د مړینې کچ ټیټ شوی دی. نجیب الله خیل د روغتون ته ورغلی او په اړه یې رپورټ جوړ کړی دی.
د بی پولی ډاکترانو ادارې د طبي چارو رئیس الیانا وویل چې په خوست کې د بی پولی ډاکترانو روغتون په 2012 کال کې پرانستل شوی او دوه اونۍ مخکې په دې روغتون کې د 1,090 ماشومانو د پیدا کېدو لمانځنه وشوه. د دې په وینا چې هره میاشت په زیږنتون کې خواوشا 250 پیچدي او اختلاطي زیږونونه کېږي او پاتې نور ولادتونه نورمال دي. نوموړي زیاته کړه د دوی د تخمین له مخې د ټول خوست 30% ولادتونه په ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکترانو په روغتون کې ترسره کېږي.
کوم تخمین چې موږ کړی دی د خوست د نفوذ په اساس تقریبا د ټول خوست 30% ولادتونه دلته په یونیسف کې ترسره کیږي.
د بی پولو ډاکترانو ټولنه د نړۍ په اویاو هیوادونو کې روغتونونه لري چې د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا لوی زیږنتون یې په خوست کې دی او تر ټولو زیات ولادتونه هم د خوست په زیږنتون کې شوي دي. په خوست کې د میسف مسؤلین زیاتوي چې د دوی په مرسته نورمال ولادتونه د ولسوالۍ په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې هم ترسره کیږي، خو هغه میندې چې پیچلي او غیر نورمال ولادتونه لري په دې روغتون کې ورته د ماشومانو د پیدا کېدو پوره اسانتیاوې برابرې شوي دي.
او موږ چون یو ایمرجنسی یو د بیړنیو چارو طبي اداره ده، موږ ډېره توجه اختلاطي مریضانو ته تر څو د مرګ او د مړینې کچه ټیټه شي. نورمال ولادتونه په هر ځای کې امکانات لري او موږ دوی سره د ظرفیتونو په بشپړ کومک کوو تر څو وکولی شي نورمال ولادتونه په ښه ډول سنبال کړي.
په خوست کې د بی پولي ډاکترانو د زیږنتون یوه تنه روغتیا پاله نجمه وایي چې دوی د مور او ماشوم د روغتیا په اړه د ښځو او نارینه وو د عامه پوهاوي ټیمونه ګمارلي چې هغوی د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته ځي او میندو ته ورزده کوي که اختلاط رامنځته کیږي میندې باید څه وکړي او د ولادتونو ترمنځ مسؤول واټن باید څومره وي. په خوست کې ولایتي روغتون، د ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه او نور صحي کلینیکونه هم د ولادتونو لپاره خدمتونه لري، خو بیا هم ډیری ناروغ لرونکي هڅه کوي چې د خوست د بی پولي ډاکترانو روغتون ته خپل ناروغان ورولي. د بی پولي ډاکترانو د طبي چارو رئیس وایي امیندوارې میرمنې باید له ولادت مخکې روغتون ته ولاړ شي او معلومه کړي چې ولادت اختلاطي دی او که نورمال دی. که چیرې نورمال وي نو ښه ده چې خپلو نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او که ولادت مغلق وي نو د بی پولي ډاکترانو د روغتون دروازه پر مخ خلاصه ده. په خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه مهمه ستونزه د ماشومانو د یو مجهز اختصاصي روغتون نشتون دی. الیانا دا ستونزه منی یو زیاتوي چې دوی د بی پولي ډاکترانو روغتون په چوکاټ کې یو درویش بستري روغتون لري، خو که دلته معالجه ستونزمنه وه نو ناروغ ماشومان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږي. د دې په خبره چې ایم ایس ایف لخوا د خوست ولایتي روغتون سره هم د ظرفیتونو د لوړولو او دوا درملو په برخه کې مرسته کیږي.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. او که غواړئ چې بیل څه خند ځنډ او بندیزه مشال رادیو ټولو خپرونو ویډیوګانو شرونو تبصیرو ته لاسرسی ولرئ، نو د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په پېښور کې 10:30 په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنالیسټس د رسنیو د ازادۍ غورځنګ پیل کړی. د دې ټولنې مشرانو او غړو پرون مازدیګر په اسلام آباد او د هیواد د خبریالانو په نورو مرکزونو کې تحریک پیل کړ او ویل چې د رسنیو تر بشپړې ازادۍ پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په کراچۍ کې هغه غړي خوشی شوي دي چې د تنظیم سازۍ په موخه د یوې غونډې پر مهال نیول شوي ول. د غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د ده و ملګري پرون سهار 4:00 خوشی شوي دي. ده وویل د تنظیم جوړونې په موخه د غورځنګ غونډې په پای کې مخپټي کسان ورغلل او غړي یې له ځانه سره یوړل. د پولیسو یو ویان د مشال راډیو ته ویل پولیس او استخباراتي ادارې ځینې کسان د پښتنو لپاره له ځانه سره بیایي او بیا یې خوشی کوي. لاهور هایکورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې ده. هایکورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګې پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی ول چې عباسی له آئین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي. عباسی وایي اوس به د قومي اسمبلۍ له 350 او 500 حلقې څخه نوماند شي. د پاکستان د احتساب ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ملګری او د ملکي خدماتو د اکاډمۍ مشر فواد حسن فواد نیولی دی. د احتساب ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی پرون په لاهور کې د 2 ساعتونو تر پښتنو وروسته ونیو. پر ده تور پورې شوی چې په تېر وفاقي حکومت کې یې د کمې تنخواه لرونکو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په یوه حکومتي پروژه کې ناقانونه قراردادونه یا ټیکې ورکړي دي. په کورمه کې سلګونه ځوانانو د ووټ په اړه د آګاهۍ کمپین پیل کړی دی. زده کوونکو او فعالانو پرون د صدې په بازار کې لاروی وکړ او خلکو ته ویل چې له انتخاباتي نوماندانو څخه د پیسې یا مراعات نه اخلي. ایرانی رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي دي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. وسمو ښه وایي د ونیز خبرونې هارون بچا هنري کړی. پرون په خبرونه کې ځوان موسیقار او مجسمه ساز شوی بوزیر زبوګ ملمو له سره مو د هنر په اړه باندې خبرې کړې دي. راځي چې خبرونه په تکراری توګه واورو. په هارون باچا هنري غړې کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو په دې خبرونه کې هارون باچا له نومیالو هنرمندانو سره د هغوی د ژوند او هنر په اړه خبرې کوي. نن چې دا خبرونه زو وړاندې کوم نو یو ځوان هنرمند مې ملمه دی. شعیب وزیر د وزیرستان دی چې په بنو کې وسیدلی او وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره لاهور ته ورغی. دې ځوان په لاهور کې د ښکلو هنرونو یا فاین آرټس پوهنځی ولوست او وروسته بیا د پنجاب پوهنتون د هنر او ډیزاین په څانګه کې استاد شو. شعیب وزیر نه یوازې موسیقار دی بلکې مجسمه هم جوړوي. دی رباب، ګیټار او هارمونیم غږوي، شعر لیکي، د سندرو طرز جوړوي او خپل سندری هم وای. شعیب وزیر په یو نوی او جلا طرز سندری جوړوي او په موسیقي کې د یو شمیر رنگونو او قسمونو په یو ځای کولو نوښت یا انوویشن کړی دی. شعیب وزیر موسیقي یوازې د شوق لپاره کوي او اوس مهال د ډیورنډ لاین یا د ډیورنډ کرخې په نوم د یو البم د خپرولو په چارو بوخت دی. د سندری لا خپرې شوي نه دي، خو نن یې تاسې له مشال راډیو څخه اوریدای شئ. نو وزیر صاحب، تاسو ته په هارون بچا هنری کې ښه راغلاست وایو، ستړي مشئ.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني، ستړي مشئ، خوشاله.
څنګه تاسو؟ ښه،
بالکل ټیک ټاک. تاسو وایي ټیک ټاک کې خیریت دی،
مننه، خوشاله اوسئ. وزیر صاحب، کله تاسو څخه دا پیل کړو، تاسو سره چې ما مخکې خبرې کولې، نو تاسو راته وویل چې ستاسو نیکه چې و هغه له وزیرستانه تللی و بنو ته. نو تاسو په بنو کې پیدا شوئ که نه په اسلام آباد کې؟
او جی نه، زه بیسیکلی بنو کې پیدا شوی یم. ایون کې زما والد صاحب چې کوم دی، هغه هم په بنو کې پیدا شوی دی. ډېر پخوانی چې کوم زما گرینډ فادر چې کوم، نیکه چې کوم، ما په خیال سره هغې نیکه چې کوم، هغه مطلب مایګریشن کړی و دلته بنو ته. ډېر پخوانی دا خبره ده.
صحیح. نو په بنو کې تاسو عملته سبق لومړنۍ زده کړې عملته وکړي؟
او جی بالکل، د 10 کلاس پورې مالته سبق ویلو، هغه نه پس لاهور ته راغلم بیا.
ها، دغه د یو لسم او دولسم یا اف ای د پاره لاهور ته ورغلی. لاهور کې مچرته سبق وای، ام دغه هنر مو ولوسته مغیزی کې کنه؟
جی او جی، ما بیسیکلی دلته لاهور کې ما د نېشنل کالج اف آرټس نه کړی دی بی اف ای په فاین آرټس کې، او میجر مې چې کوم هغه میجر سبجیکټ هغه و سکلپچر،
یعنی مجسمه سازی.
جی جی، مجسمه
سازی. صحیح. تاسو چې دا مجسمو ځنې عکسونه ما ته راولېږل، او بیا ما چې وروسته ستاسو په فیسبوک باندې هم ولیدل، ستاسو دا مجسمې هغه یو د جنین یا هغه ماشوم چې نوی پیدا شوی یا په دغه کې په نس کې، د هغه یوه مجسمه تاسو جوړه کړې ده. دا مو له څه شي جوړه کړې؟
دا خو بیسیکلی کا سوچ ته ورته کړی وی، دا یو مشوم دی بالکل انسان چې پیدا شي کنه، بالکل سٹارٹ چې کوم، انیشل سٹیج چې کوم دی کنه، انسان نیو برن بیبی چې ورته وای کنه، نو هغه سٹیج چې کوم دی هغه ما دی کی وخیال دی کنه، چې انسان پیدایش کوم دی کنه، دا اورال یو سیریز وکنه، سیریز د تیسیس کار مې ودا ما دا چې کوم بیچلر اینڈ وکنه، هغه نما وا سرکل اف لایف کنه. نو جی، نو هغه کې دا یو سٹارٹ وچې مطلب سٹیجز اف لایف، دغه زندگی چې کوم سٹیجونه دي کنه، پیدایش هغه نه پس ینګ د دشن تما یو سٹیپ بای سٹیپ وخیالې وي.
ها، او دا مود لچی شي دا ماده یا میټیریل چې شه دي چې تاسو ته نه دا جوړ کړی دي، ځکه هغه دا سخکاری لکه انسان رښتیانه رښتنه بدن چی وي.
جی 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 بالکل، دا اصل کې زما سبجیکټ چې کوم وکنه، بیسیک فوکل پوینټ زما دا و چې هغه سکین هغه کې نمائنده شي، مطلب غشي نمایه شي،
یعنی د انسان پوستکی یا جلد وخی تاسو.
او جی ایگزیکٹلی، نو هغه دینا مخ کے بزا دا وایم چې میڈیکل چې کوم دی کنه، زما د میڈیکل سره ډیر زیات ریلیټډ کار دی کنه، نو هغه کې انسان چې کوم دی کنه، اوبیسلی انسان ډیر فرسٹ رازی کنه، او پاتشوال دی میٹیریل، میٹیریل چې کوم دی دی کې ما لیٹکس استعمال کړی دی، او دی کې ما سیلیکون استعمال کړی دی، هغه داسي میٹیریلز دي چې هغه ډیر زیات فلیکسیبل دي او ډیر ډیوربل هغه دي میٹیریلز دي.
دا لیٹکس چې تاسو یادوي یا سیلیکون یادوي، سیلیکون خو ډیر خلک پیژني په دې گاډو کې وغیرہ مرمت کې هم استعماليږي، او لیٹکس چې دی دا یو قسم ربر ورته ویل شو یا کشک الاستیک کوندي. نو دا دواړه میټیریلونه تاسو په خپل لاس را یوځای کوي کنه، دا په مارکیټ کې خرڅيږي د هنرمندانو؟
دا اصل کې پاکستان کې مارکیټ کې چې کوم ټایپز آف میټیریل غواړم، لیٹکس او بغا کې هم فرق دی کنه، دا سیلیکون چې کوم دی دا چې کوم دی لیکوئډ فارم کې استعمالیږي، لکه اوبه چې کوم دی کنه، دا شانتا هغه ماته پکار وکنه، نو هغه پاکستان کې اویلیبل نه دی کنه، نو زه هغه بهر نه زه رواړم کنه، نو بیا هغه باندې زه کار کوم.
او دا هر څه تاسو په خپل پیسو کوئ؟
او یس بالکل، په خپل پیسې باندې کوم. دا
نو بیا د دې د پاره مو نندارتونونه یا نمایشونه جوړ کړی دي، دغه د تھیسس د ژوند دایره چې تاسو خود چې ماشوم پیدا کیږي بیا په پخو ګرځي بیا لوی شي.
او جی بالکل، دا او ډیفرنٹ هغه دی پاکستان کې هم سو ایگزیبیشنز کړي، نمایشونه ما کړي دي، او سره روان دیر لسم چې کوم دی جولای جولای کې با زماغه وی ایگزیبیشن وی اسلام آباد کې دا غه کې ایمبیسی اف یو ایس کولابریټیو غده کار دی دا یو ایس ای سره نو هغه کې ز خپل چې کوم نمایشت هغه به ز الته ان شاء الله نمایته هغه کوم الته به لیست لیکوم
صحیح دا د امریکا په سفارت کې پتا سو د خپل چې کوم شین موجود کړی دی مجسمه موجود کړی دی دا بخیه الته خلکو ته خو دغه اکثر موږ لیدلی دي د نمایشونو په داسې ځایونو کې وی چې الته عام ولس په اسانۍ باندې تګ را تګ نشي کولای نو د دې وجه څه ده په پاکستان کې یا په افغانستان کې که وګوري دا د آرټ هنرونو نمایشونه په داسې ځایونو کې ولې کېږي داسې خاصو ځایونو کې ځکه که په نورو هیوادونو کې تاسو ووینئ د غرب هیوادونو وګورئ نو هر ځای کې نمایش ته خلک تلی شي ټکټ اخلي ورځي موږ ولس په دې باندې نه پوهیږي زیات په هنر باندې یا په دې آرټ باندې که نه نورې ستونزې
زما په خیال سره آرٹ چکم دے کا نا آرٹ یو دا سے یو فیل دے چا ٹر زیات نگ دے دے دا رو سارا کا نا دا سول سارا نو آؤ اما پخیال سارا ہر کاس تا پکار دے چا ہر کاس پر باندے پوئی گی ہوں پتا چا ہر کاس احساس لری کا نا زما پخیال سارا خو افسوس دا دے چا دلتا یا افغانستان کیا پاکستان کیا نور ملکونوں کے دا چکم ایشین ممالک تی دے کے زنوٹ کا ہوں چا دلتا دا پبلک دا پارا ډېر کم داسې نمایشونه دي چې هغه خلق ورتلی شي عام کس چې کوم دی که نه هو نو ما په خیال سره داسې په کار دی چې دا لکه اوپن روی انویټیشن وي د خلکو د عام خلکو دپاره چې هغه هم ورباندې پوه شي او وی ګوري سوچ ورباندې وکړي یو شعور ورته مطلب ملاو شي که نه او په دې سلسله کې زما اوس کوشش دی چې زه بلکې کار مې ورباندې شروع کړی دی چې زه خپل علاقے چکم وزیرستان خلق کم دیا ایون کے پی کے افغانستان دا ز ارٹسٹان چکم دیا غونڈ کم نو دا پشاور بینالے پنما بندے ما یو سا غا شروع کرے دے یو پلین میں شروع کرے دے غیبا نظر کار کاؤں چی آغا با انشاءاللہ و تعالی پیخور کے با ڈفرنٹ سوم دا ہسٹوریکلی پخوانی چکم عمارتوں دی لکا کسا خوانی بازار شو یا قلعہ بلا حصار شو یا نور مطلب دسی مسجد سکون دی کا نا هغه کې ز داسې مطلب ز ډیسپلی کمو دا ارتستان چکم دی خپل کرونا وکیل تا تھیټر وشي داسې داسې سیزونه دي چې هغه خلکو ته بيخي نشته پتا چې مطلب نو هغه په وجه باندې خلکو ته پتا ولګي چې را دا هم یو فیلډ او ډېر زیات پاورفل فیلډ دی
صحیح د مجسمو نو بستاسو د موسیقي خواته را شو تاسو گیټار غږوي رباب غږوي هارمونیم غږوي سندري خپل لیکي او کمپوز هم ورته جوړوي تاسو ویل چې تاسو نیکل وزیرستان ته لو بنو ته ډېر پخوا تاسو چې دا ماته کومې سندرې را لېږلې دي چې لا اوس پورې خپرې شوي نه دي دې کې یوه سندره ده چې موسیقي کې تاسو غږولې د وزیرستان په نوم باندې دا کنکشن د رابطه د وزیرستان سره ستاسو د روح رابطه دا لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل که نه ورغلی یې ورته تللی راتللی یې در باندې ګران دی وزیرستان
جی بالکل زه تللی یم او دا ایون کې زه به دا وایم چې دا چې کومه علاقه ده دا چې کوم ډورین لاین چکم تیر شوی دی کنه دا کرخه چکم تیر شوی دا
بالکل
نو دا د دې علاقې سره د دې خاورې سره زما ډېر اوبیسلی ډېر زیاته مینه ده او ډېر زیات زور کوشش مې دی چې زه مطلب د دې خاورې د پاره زه زما چې مانا چې سوره کیږي زه د دې د پاره زه وکم مطلب نو او جی میوزیک هم دا چې کوم وزیرستان ٹریک ته دا بیسیکلی دا بیٹ کا سوچ ور باندھے ہوا کہ دا بیٹ چکم دے دا کمپلیٹلی ویسٹرن یو ڈیزیات کنٹمپرری بیٹ تے کا نا
غربی دے بالکل
او جی او دے کے دا چکم آرکیسٹرائزیشن چکم شوی دے چکم کورز لگے دلی دی او بیا غنا پس چے رباب باور رباب بالکل قبائلی او پختون ریپریزنٹیشن دے کا نا نو ما دے کے دا خیلی دی چے پښتون چې کوم دی سپیشلی زه صرف وزیرستان خبره نه کوم زه اورال د پښتون خبره کوم چې پښتون هر مطلب فیلډ کې چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات ماډرن دی او ډېر خبر باندې پوهیږي په دا فیلډ باندې په دغه باندې مطلب په دې وجه باندې ما دا چې کوم هغه دی د ټچ ویسټرن او ایسټرن او دا چې کوم انسټرومنټ د فیوژن ما وکړو
صحیح دی زه داسې کوم چې زه به دا وزیرستان وغږوم خلکو ته تاسو به واوري موږ به واورو بیا بزتا تبصری هم د خلکو ولولم ډیره تبصری هم راغلی دي او د خلکو ټلیفونونه اخیستل به هم شروع کو نو د شعیب وزیر وزیرستان ټریک اورو چې دی وای چې د غرب موسیقي د پاکستان د پښتنو د فولکلوري رباب سره یو ځای کړی ده. وزیر صاحب زتا ستا تبصری ز زنو خلق الولم چې زنو زینو کې پختنی تاسو با غورتا ور جواب وای رشید تنها صاحب سلامونه را لګری دي صاحب الله صاحب صاحب را لګری دي سحر الله کاکا خیل صاحب را لګری دي منل تاسو د ټولو د دل کې باتې په نوم باندې یو کس لیکری دي وی ګیټار تاسو څومره ټایم کې زده کو او څومره ټایم کې یو کس زده کول شي ګیټار
بیسیکلی ګیټار خو تقریبا زه د درې کلو نه زده کوم په تار چکم دے تار سارا چکم انسٹرومینٹ تھی دا سٹرنگ انسٹرومینٹ چ ورتا وای اگے کی رباب عمر سی کنا رباب دو دو دولا سو کلن زغا گاون کنا نو زما په خیال سارا گیٹار یا رباب چ سومرا د تار والا جی کو سومرا غدی انسٹرومینٹس تھی اگے د بارا د ٹائم ز سن شم ویل چ یار دومرا ٹائم کی بہ تس دکی خو ڈیپینڈ کئ دستا پ مائنڈ باندے چ سومرا تس زر د شی پک کیو سومرا ستا شوق تے دی انسٹرومینٹ سارا
دیکھ دغه مهم چی شی په د سر او لې په جندل ډیره زیاته مهمه ای چې او کنا د شوق سره از د کول شي کې او کس لې نه هم پیژني
بالکل از د کول شي خو زبې بیا دا وایم چې بیسیک چکم دغه خو زدا کی سره کله لکه کم چې کوم دې سارې ګاما پادان سا سانې د پما ګری سا نو د خو زدا کی خو د دین علاوه دې کی چې کوم سول فل چ مطلب مطلب ډیر زیاتر رباب پلیئرز دی او دا کتا سو ورته سوچ وی رباب پلیئرز کې ډیر کم داسې نمونه دي چې هغه مطلب مونږ وایي چې را د دې کس کوم رباب دی کنه ډیر ډیر مزیدار دی عام سندرې چې کومې دي هغه خو زده کول دومره مشکل نه دی ما خیال دی شپږ میاشتې نه میاشتې د کال کې مطلب زده کی سړی زده کړه وشي ور باندې
خو چې څنګه هنري بڼه ده د رباب نو هغه ډیر کم نمونه دي په افغانستان او پاکستان کې چې پښتانه غږی خو بهرحال تاسو په دغه کې په رباب کې مڅوک په دغه وسنۍ نمونه کې مڅوک زیات خوښ دي چې تاسو وایي چې ډیر تکړه هنرمند دی
زما په خیال سره همایون ساقی صاحب کوم دی هغه ډیر زبردست ربابیست دی او هغه بیسیکلی کلاسیکل چې کومه موسیقي ده کلاسیکل رباب چې کوم دی راګ چې کوم دی هغه پیژني
دغه یو سندره بل ما سره دستاسو لیونی دغه غغو بیا په دې کې تاسو ځنې کلمې ویلې دي، ځنې خبرې مو کړې دي، او دا مو وزیرستاني لهجه کې دا سندره ویلې ده کنه؟
اگزیکټلی.
نو دا اورو بیا وزل تاسو نه د دې په باره کې هم پوښتنه وکم، خوخه مو ده؟
ضرور
خوخه مو ده. راځي چې واورو بل. وزیر صاحب، دغه سندرې چې تاسو ټولې جوړوئ، کمپوز کوئ، ریکارډ کوئ هم خپله او جوړوئ هم خپله، په خپل کور کې جوړوئ که نه چاته ورکوئ؟
نه جی، دا خو زه خپله جوړوم، کمپوز کوم یم، هغې نه بس زما کوشش دا وي چې زه د دې پوئټري چې کومه ده هغه خپله ولیکم، شاعري او هغې مکسینګ ماسټرینګ چې کنه چې کوم اوازونه ټریټمنټ چې کوم دی هغه زه پخپله کوم.
پخپل کوي، پخپل کور کې مو سټوډیو جوړ کړی دا ځان ته؟
جی جی بالکل، ما خپل پرسنل ځان ته، ما خپل یو سپیس جوړ کړی دی غیر کې زدا ریکارډینګ کوم.
صحیح. جاوید تنها سید خیل صاحب لیکلی دی لسروبی، د پکتیکا ولایت لسروبی ولسوالۍ څخه، او تاسو نه پښتنه دا کړی چې اولنۍ سندره تاسو چې ویلې د پخپلا وي هغه راته ویلی شي اوس کنه؟
اولانی مطلب کوم سندره نن چمو
تاسو خپل لومړی سندره مکمل ویل دا راته ویل شي کنه؟
او بالکل ویل شم، هغه خو اردو کې دا اصل کې
امدا تمنا سندره دا
نه جی، دا خو اوس مخکې ریلیز شو، یو کال تقریبا شوه دی
دا
ما ریلیز کړو. او جی زبا بلا درتا وایم دا چې کوم زما غدی اوس مدر سن کړي و تاسو ته گل جنې پنامه باندې دا. او جی
دا و بیا زور پسې نشر هم کړم، تاسو چې لګه زمزمه کې فورن به نشر هم. سمه؟ صحیح.
بالکل بالکل.
عشق سمندر میں کا دمرا زورور میں کا دمرا زورور زان میں کا جانان میں کا پشنڈ پاستے زبان میں کا گل نظر کے گل جی نے گل نظر کے گل جی نے زان میں کا جانان میں کا پشنڈ پاستے زبان میں کا گل نظر کے گل جی نے گل نظر کے گل جی نے قدائش دریاب زما تا نشا شراب زما تا نغمہ رباب زما تا نغمہ رباب زما مین دے شاعر کرما تا پجل کے گیر کرما سنگا باد ہیر کرما سنگا باد ہیر کرما تر پتا قربان زما اور ادا بیان زما گل نظر کے گل جی نے گل نظر کے گل جی نے کا تمرا زورور میں کا دمرا
شعیب وزیر گل جنی سندره مو وردا او د را سره دی وزیر صاحب غلیونی ټریک چې موږ مخ کې دغه کوغه کې ځنی خبرې شوې دي اغه مقصد سو وجه سو یو کس د بل سره ګویان دی خبرې کوي او ری څه مطلب دی
دا خو بیسیکلی کته سوشل باندې کړي وی دا وزیرستاني لیبیج کې ما ویلې دی سٹارټ کې کوم دی دا زما د والد صاحب پوئټری وا په خانه چې رونق للې کام اختر تستر ستر اختر ته خاما خار وشا گل بخاندار وشا یو نو دا اغه نه پسې کوم دی اغه ریپ ٹائپ اغه رازی یو پورشن رازی کنا میوزیک کنا اغه چې کوم دی اغه وزیرستان لینگویج نه دی پښتو نه دی اغه اغه چترالی زبان دی
اغه چترالی ژبه ده
جی چترالی ژبه ده اغه
نو اغه هم تاسو پلار محترم لیکلی و
نا جی اغا بیسیکلی زما یو فرینڈ دے اغا آواز ہم داغا دے پوئٹری ہم داغا وا ہو سٹارٹ کے اینڈ کے جکم آواز دے پوئٹری دا زما خپلا دا
صحیح او مقصد یې څه و د دې ټریک جوړولو؟
او د دې مقصد خو دا و چې د مینې یو پیغام دی کنه، او یو د عام یو انسان د کس کوم دی هغه د زړه آواز کوم دی هغه کی ما
ډیر مننه وزیر صاحب چې را سره برخه واخیست په هارون باچا هنري غړی کې زبر خبرونه ستاسو په دې حمد باندې چې اردو کې تاسو ویلې په دې باندې به پاتې ورسوم. خو وخت ولر ډیر مننه،
خوشاله سي، الله حافظ، الله حافظ.